درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مادې خواص، چې د دیارلسمې څپې څخه پیل تر نولسمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیر لوست کښې خپله ماده وپېژندل چې ماده هر هغه شی چې د کتلې لرونکي او حجم لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی و، څه عبارت د مادې څخه ده. چې ښه مثالونه لکه هوا، اوبه، چې دا ټول عبارت د مادې څخه دی. نو ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د مادې خواص پېژنو چې د مادې خواص څه ډول دي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله د مادې خواص په دویو برخو باندې ویشو، یو د یو مادې فزیکي خواص دي او بل هم د مادې کیمیاوي خواص دي، چې موږ او تاسو به لومړی په فزیکي خواص باندې وغږېږو. البته ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې ولوستل چې خپله د یوې تودوخې په اثر کېدای سي چې یو یخ یا هم جامد ماده په مایع او یا هم په اوبو باندې تبدیله سي، او یا هم کېدای سي چې مایع بیرته په جامد باندې تبدیله سي. چې دغه ډول تغیرات او دغه ډول بدلونونه که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، عبارت د فزیکي خواصو څخه دي. یا هم ګرانو زده کوونکو، داسې هم ویلی سو چې د مادې فزیکي خواص، البته موږ او تاسو وایو چې د یو مادې په ظاهري بڼه کښې تغیرات رامنځته کېږي، عبارت یا هم بدلونونه رامنځته کېږي، عبارت د فزیکي بدلونونو څخه دي. یا هم داسې ویلی سو هغه بدلونونه، هغه تغیرات چې د یوې مادې په اصل کښې نه رامنځته کېږي، بلکې یوازې او یوازې د هغوی په ظاهراً یا هم په ظاهري شکل کې بدلون رامنځته کېږي، عبارت د فزیکي خواص څخه دي. او کیمیاوي خواص، ګرانو زده کوونکو، بیا هغه خواص ته ویل کېږي چې البته د هغوی په اصل کښې تغیر رامنځته کېږي او بدلونونه رامنځته کېږي، حتی کېدای سي چې خپل لومړني خواص هم د لاسه ورکړي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو ویله چې لومړی په فزیکي خواص باندې د مادې شکېږي، چې د مادې فزیکي خواص چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي دي، چې عبارت د یو مادې د فزیکي خواصه که چېرې وګورو، رنګ د چې رنګ خپله د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې د زیاتو موادو د پېژندلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې د هغوی رنګ ته متوجه اوسو. البته مختلف مواد چې مختلف رنګونو درلودونکي دي، د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله خالصې اوبه، که چېرې وګورو خالصې اوبه خپله بې رنګه دي، خو که شیدې ته به وګورو د شیدو رنګ چې د خپله سپین رنګ درلودونکي ده. نو په همدې اساس مختلف مواد چې د مختلفو رنګونو درلودونکي دي، نو موږ او تاسو کولی سو چې هغوی مواد د هغوی د رنګ پر اساس باندې وپېژنو. یا هم ګرانو زده کوونکو، خپله ذایقه ده، چې ذایقه هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې مختلف مواد مختلف ذایقې او خوندونه درلودونکي دي. البته که چیرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو، د بېلګې په توګه خپله بوره، د بورې خوند خور ده، چې بوره هم خپله د یو مادې څخه شمېرل کېږي، یوه ماده ده فزیکي خواص پر اساس باندې. که چیرې وګورو بوره خوږ خوند لري، خو که چیرې بیا مالګې ته وګورو، د مالګې خوند بیا چې شده تریو ده. دا چې د بورې خوند خوږ او د مالګې خوند تریو ده، دا هم په عین وخت کې موږ او تاسو کولی سو چې د ځینو موادو د خوند پر اساس او د ذایقې پر اساس کولی سو چې د هغوی فزیکي خواص چې شکرو وپېژنو. خو همیشه ګرانو زده کوونکو، تاسو باید په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو خوند هیڅکله ونه څکو، ځکه کېدای سي چې ځینې مواد یې څه اوسي زهري، البته کیمیاوي مواد چې دي زهري وي ځینې، نو په همغه خاطر د هغوی خوند باید ونه څکل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو، البته بوی ده چې د زیاتو موادو بوی هم موږ او تاسو ووایو مختلف مواد دي چې مختلف بویونه لري، شکل شکل بویونه دي چې دا هم د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمیرل کیږي. چې اکثره کچيري او ګورو د بیلګې په توګه ګلان دي چې شش ګلونه وجود لري، شسته بویونه لري، البته ګل ګلاب ده او یا هم داسې نور دي شبوي ګلان دي او داسې نور البته عطرونه دي چې دا هم د یو شبوي درلودونکي دي چې مختلف مواد به مختلف بویونه درلودونکي وي. البته خالص اوبه کچيري او ګورو موږ تاسو په نظر کې ونیسو هغه بوی نه لري، خو ځینې مواد کېدای شي چې تخریش کوونکي بوی هم ولري. نو همیشه ګرانو زده کوونکو په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو بوی هیڅکله حس نه کړو. کېدای شي چې هغوی زهري مواد اوسي او د هغوی بوی حسول هم کېدای شي چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي. نو یو هم ګرانو زده کوونکو خپل د مادې د فزیکي خواص څخه کولای شي چې د مادې ځلا هم په نظر کې ونیسو چې زیات مواد دي چې البته خپل د یو ښه ځلا درلودونکي دي، یا هم د ځلا پر اساس باندې کولای شو چې هغه مواد د نورو موادو سره توپیر کړو. البته که چیرې وګورو ځینې فلزات دي چې هغوی د ښه ځلا درلودونکي دي چې خپل د دغه فلزاتو ځلا موږ او تاسو کولای شو د هغوی فزیکي خاصیت وبولو. ځینې فلزات چې بیا دي کېدای شي لکه مثال لکه سره زر، سپین زر، طلا، دوی چې دي د یو ځلا درلودونکي دي، د همدغه ځلا پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دې فزیکي خواص څه کړو، یا د بل سره توپیر کړو. یا هم زیات وخت کچیر وګورو لکه خپل یو نوع سکاره یا کاربون سلفر چې دوی هم ځانته یو خاص او ځانګړی ځلا درلودونکي ده. ګرانو زده کوونکو تاسو البته په دې تصویر کښې ووینئ چې دلته مختلف مواد دي، د مختلفو موادو انځورونه دي. کېدای شي په عین وخت کښې موږ او تاسو د هغوی رنګ، خوند، ظاهري شکل، جوړښت هم په عین وخت کښې همدې ترتیب سره وګورو. همدې ترتیب کښې په دوام تصویر کښې ګلونه دي، البته ښه خوشبویي درلودونکي دي او ښایسته ښکلي رنګونه دي چې دا ټول د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو یا هم موږ او تاسو که چیرې وګورو د مادې فزیکي خواص البته ډېر دي چې یو هم موږ او تاسو کولای شو چې خپله د یو مادې د ویلې کېدو ټکي، د ایشېدو ټکي هم په نظر کښې ونیسو. البته د ویلې کېدو ټکي یا درجه چې دا ګرانو زده کوونکو د تودوخې هغه درجې ته ویل کېږي کوم چې یوه ماده په هغه کښې چې شي کېږي ویلې کېږي، البته ویلې کېږي، چې دې ته موږ او تاسو د ویلې کېدو درجه وایي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله اوبه په نظر کښې ونیسو، اوبه چې دي البته زیات وخت د یو اټموسفیر فشار یا هم صفر درجه د سانتي ګرید کښې کېدای شي چې څه شي اوسي، په دومره درجه کښې کېدای شي چې په یخ باندې، یخ په څه شي باندې ویلې سي یا هم په مایع باندې تبدیل سي. او ګرانو زده کوونکو د ایشېدو ټکي چې ده ګران هغه بیا د تودوخې هغه درجې ته ویل کېږي چې البته یوه ماده په هغه کښې څه شي راځي، په ایشېدو راځي. که چېرې ښه مثال اوبه په نظر کښې ونیسو، که چېرې اوبه د یو سمندر په سطحه کښې موږ او تاسو په نظر کښې ونیسو، دوی چې دي په یو اټموسفیر فشار کښې کېدای شي چې په سل درجه د سانتي ګرید د تودوخې کښې څه شي راځي، په ایشېدو راځي. یعنې د ایشېدو درجه یې څومره ده؟ سل درجې د سانتي ګرید ده، چې دا هم د یو مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرالی سو چې ځینې مواد په دومره درجه کښې ویلې کېږي او په دومره درجه کښې په ایشېدو راځي. یو هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مخکې هم ویلی چې د یو مادې ظاهري شکل دا هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کېږي، چې ډېر اجسام دي، البته جامد جسمونه دي، ظاهري شکل او ظاهري څېره یې که چېرې وګورو کېدای شي یا هم غیر هندسي او یا هم کېدای شي چې غیر منظم وي، یا هم دا چې کېدای شي چې منظم او هندسي شکلونه درلودونکي واوسي. که چېرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو د بېلګې په توګه، که چېرې وګورو خپله د هندسي جسمونو په اندازه کولو کې کېدای شي چې اوږدوالی، مساحت او حجم د دې یو مثال په نظر کښې ونیسو. البته د مکعب حجم، که چېرې د مکعب هندسي جوړښت موږ او تاسو وګورو، د هغوی د حجم البته که چېرې موږ او تاسو وغواړو محاسبه کړو، کېدای شي چې د هغوی حجم د هغه مکعب د لوړوالي ضربې د هغه په لنډوالي کښې او البته د هغه په اوږدوالي کښې څه کېږي ضربېږي، چې موږ او تاسو دا خپله د دوی هغه منظم او غیر منظم هندسي شکلونه هم د یو مادې څه شي بلل کېږي، فزیکي خواص. او یو هم ګران زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې البته د مادې د فزیکي خواصو څخه یو هم خپله کثافت لرو چې کثافت هم خپله د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي چې کیدای سي چې موږ او تاسو کثافت داسې تعریف کړو چې یو د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم عبارت ده چې څخه د کثافت څخه یا هم داسې ویلی سو چې د حجم په واحد کښې د جسم د کتلې مقدار ته د هماغه جسم یا هم د نوموړي جسم کثافت ویل کېږي چې خپله د کثافت لپاره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې کثافت مساوي کېږي د هماغه مادې کتله د هماغه مادې پر حجم باندې عبارت ده چې څخه ده د کثافت څخه ده چې کثافت د کثافت د اندازه کولو واحد موږ او تاسو لرو چې ګرام پر میلی لیټر ده او کولی سو ګرانو زده کوونکو د همدغه فرمول پر اساس باندې مثالونه هم حل کړو. ګرانو زده کوونکو دا و ټول د مادې فزیکي خواص وه چې موږ او تاسو په ترتیب سره ولوستله. راځو اوس د یو موضوع چې موږ او تاسو خپله کثافت هم وویل چې د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمېرل کېږي په هغوی په فرمول باندې یو مثال لو. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کښې وګورئ موږ او تاسو ته وایي د یوې تیږې کتله شل ګرامه او حجم یې پنځلس میلی لیټره ده. تاسو د همدغې مادې کثافت څه کړئ پیدا کړئ. البته موږ او تاسو خپله کثافت ولوستل تعریف مو هم کړله چې د یو حجم په واحد کښې د یو جسم د کتلې مقدار ته د هغه جسم کثافت وایو. نو فرمول مو هم درلوده چې کثافت مساوي کېدله کتله تقسیم پر د هماغه مادې پر حجم باندې. نو ګرانو زده کوونکو په همدغه فرمول کښې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو کولی سو چې د هغوی مثالونه چې شکړو البته قیمتونه یې واضح کړو. که چېرې وګورو د کتلې قیمت راکول سوی ده شل ګرامه، د حجم قیمت راکول سوی ده چې پنځه میلی لیټره. شل ګرام واخلي ګرانو زده کوونکو پر پنځه میلی لیټره باندې تقسیم کړئ ده چې تقسیمو یا هم اختصار یې کړئ. که چېرې اختصار کړو ګرانو زده کوونکو دواړه طرفونه موږ او تاسو کولی چې پر څلورو باندې وویشو، وایو چې یو پنځه هغه پنځه، پنځه څلور شل. نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړله چې څلور پر یو باندې مساوي کېږي په څلور سره. ګرام پر میلی لیټر باندې که چېرې موږ او تاسو وګورو د کثافت واحد ګرام پر میلی لیټر ده، په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ته ګرام پر میلی لیټر راکړي. نو آخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی سو چې څلور ګرام پر میلی لیټره، یا هم داسې لیکلی سو چې څلور ګرام تقسیم پر څه باندې، پر میلی لیټر باندې. نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې څلور ګرام پر میلی لیټر سره ده. راځو ګرانو زده کوونکو د د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پېژنو چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه کوو پېژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د یو ګرام پر میلی لیټر په څلور درجه د سانتي ګرید په نسبت څه شي اوسي کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کېدای سي چې څه شي وکړي لامبو وهي. یعنی هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. یعنی دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه شي اوسي کم اوسي. یعنی کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده، نو ځکه د اوبو پر سطحه باندې دوی څه کوي لامبو وهي. هغه لکه هغه جسمونه لکه وچ لرګي، غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي زیات اوسي. کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي. البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي هغوی به د اوبو پر سطحه باندې لامبو نه وهي، بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کښې ډوبېږي، رسوب کوي، هلته کښېني. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال یې موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کښې ونیسو، اوسپنه په نظر کښې ونیسو چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ده زیاته ده، مس ده او داسې نور ده. که چېرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بېلګې په توګه په اوبو کښې واچوو، نو هغه تیږه راسن د لوښي په تل کښې یا هم په هغه اوبو کښې څه شي کېږي ډوبېږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې لمخې دوه ډوله اجسام لرو چې تودوخه تیرونکي دي. یو هادي جسمونه دي، بل لایق جسمونه دي. چې هادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولای شي چې د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیر کړي، او لایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هیڅ سرعت کې نشي کولای چې د تودوخې جریان د خپل ځان تیر کړي. نو هادي جسمونه چې دي ګران زکونکو، هغوی بیا په درې طریقو سره کېدای شي تودوخه تیر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم ده چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د توده جسم څخه ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي تودوخه انتقال پی هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات می ومنی. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنی تناوبي جدول، چې د یولسمې صفحې څخه پیل تر شلمې صفحې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي 113 عنصرونه پیژندل شوي دي، او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دونوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګوني خاصیتونو په درلودلو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وه ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1889 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 23 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل، او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه، چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه. هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دی شته، خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپل د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړه ده، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي کتارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته پریود او عمودي قطار ته ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې او پریود او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټمي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب اوو پیریودونو او اتلس ګروپونو باندې ویشل شوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري، سو یې طبیعي او سو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلي. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې کرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې کرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوګونې خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري، چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې چې کله د دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویله په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوی دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ای سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویله چې شپږ عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي، دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي، او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکوریم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپ نه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي، چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وو چې اته اصلي ګروپونه کرا لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسېږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وو، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسېږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسېږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر اډګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو، فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولای سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی په د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي. دا اوس موږ او تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویله، خو بیا هم راځو وایو چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژي کې سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډېر مهم ورتهوالی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس راځو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي، هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي، هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي، یا هم مشبو عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي. لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې دی د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح کړلو، ویلې کېدو او د پانې کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دی د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سطح کړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، دلبس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل دپاره په کوم کال کښې او د کوم عالم په وخت کښې منځته راغلي؟ دوهم سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هرې برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ درېیم سوال: د درکړل شوو عنصرونو یعنې پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کښې وټاکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوست شرح خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د هایدرو کاربونونه چې د دولسمې صفحې څخه پیل په دوهویشتمې صفحې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی، دوهم لوست، هایدرو کاربونونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پېژنو چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلي دي. هایدرو کاربونونه چې دي، دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې ډیاګرام کښې ویني چې لومړی الفاتیک، دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دي په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپله یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم اتری بوی په معنا سره ده. همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکبات په نوم سره هم یادیږي او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي، چې هر یو باندې به جلا بس وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بحث کوو. الکانونو چې دي، خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل او گانسولین پامدی ترتیب پیترول طبیعی گاز شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي او الکانونه خپله مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي دوی چې دي لش مایل لرونکي معنا لري او خپل د الکانونو عمومي فرمول لرو چې CnH2n جمع 2 د عمومي فرمول دي چې په دې فرمول کې موږ او تاسو ان تور چې د هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو راشي نو هر څومره چې موږ او تاسو د ان ته شماره ورکو یا هم ان ته قیمت ورکو په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای شو چې د ان پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا یې هم وښیي په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې ان ته قیمت ورکړو کچیرې یو وي د مربوطه الکان فرمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې ان مساوي ده په یو سره په همدې فرمول کښې هر ځای چې ان وجود ولري په همهغه ځای باندې د ان قیمت یعنی یو وزه کوو لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ویني سي یو بیا هایدروجن دوه د ان پر ځای باندې مو یوازه کړ جمع دوه خپله به فرمول کې لرو کله چې په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربون تعداد مساوي کېږي په یو سره د یو لیکلو ته اړتیا نشته دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کېږي بیرته چې د دوه سره جمع کړو مساوي کېږي په څلور سره سي ایچ فور موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول یې لاسته راکړ په همدې ترتیب د یاد شوي مشبوع هایدروکاربون فرمول موږ او تاسو سي ایچ فور په لاس راوړ خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبوع هایدروکاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کېږي نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې سي درې ایچ اته یعنې د کاربونونو شمیر درې او هایدروجنونه اته اوسي پروپان او په همدې ترتیب بیوتان دا ټول موږ او تاسو کولای سو په معمولي ډول سره دوی ونومو یا هم نوم ایښودنه په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان میتان پروپان هیگزان پینتان نونان دیکان او دا سینور سره ونمو او د نور الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ترتیب سره کولای سو چې د هغوی د کاربون شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي او بیا د ای این ای ورستاری پر هغه باندې اضافه کیږي د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې پنځه اټومه کاربون وجود لري چې خپله پنځه ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي نو په همدې ترتیب که چیرې د ای این ای پر فرستاری ورباندې زیات کړل سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان او په الکانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوک سلسله ده یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بیوتان ده د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پیژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کیږي که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فرمول موږ او تاسو لرو چې هغه سي این ایچ دوه ان جمع یو دی یعنې په دې ځای کښې موږ او تاسو کولای سو چې ان ته قیمتونه ورکړو او په فرمول کښې کولای سو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فرمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو. کوم مرکبات چې لاسته راځي د دې فرمول پر اساس کولای سو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د ای این ای ورستاري پر ځای باندې د وای ایل ورستاري تعویز کوو یا هم اضافه کوو، او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي. د بېلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب، د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې وروستۍ ورستاري چې دی هغه ای این ای کلمه ده. د ای این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکوي، که چیرې د الکان څخه. نو په همدې اساس د ای این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو چې وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه قبض شوی ده، او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي. یا هم مثال میتایل، مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سوه، یو اټوم هایدروجن کم سو، نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی. دې اساس دته د فرمولونو پر اساس ترتیب سوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولای سو، یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولای سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولای سو چې د هومولوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک د طریقې په اساس باندې نومګذاري وکړو یا هم ترتیب کړو. او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پورته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کېږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمېر د لانتنې اصطلاح سره یعنې ای این ای کلمه ور زیاتوو، او له شپږو څخه یعنې شپږو ته د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، شپږو ته په لانتني ژبه کښې هیګزا ویل کېږي، او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان. او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان، دیکان کولی سو چې د ای این ای کلمه ورباندې چې شکړو اضافه کړو. د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګې کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو، خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایي چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنې مستقیم زنځیر وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو، او د نوم په سر کې یوازې یوازې د ان توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو. بیوتان مرکب چې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي یعنې د کاربونونو شمېر یې څلور دي، او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټولو مرکب نوم اخیستل کېږي، خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیګزان. یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولای سو چې د الکانونو نوم ایښودنه د ایوپک په طریقې سره وښیي. دوهم موږ او تاسو کولای سو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو یعنې شماره ګذاري کوو، لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سي شپږ هایدروجن دولس یعنې د هیګزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو، لومړی د دې هیګزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیبوو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی، نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وګورو. کله چې شاخ لرونکي اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولای سو چې دوی د اوږد زنځیري شکل سره ترتیب کړو. او بیا دې اساس باندې بیا شماره گزاري کوو، شماره ورکوو یو کاربن دوه درې څلور پنځه. خو بیا شماره گزاري د هغه کاربن څخه پیلوو کوم چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکی چې شوی ماویزه ورته نږدې اوسي، نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو. نو وایي چې لومړی پر دوام کاربن باندې ماویزه وجود لري، وایي چې په دوام کاربن باندې میتایل پنتان. او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اور زنځیر انتخابیږي، او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل هگزان. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې ما مخکې وویله، شماره گذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربن نوم اخیستل کیږي، او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی سو، لکه څنګه چې ما مخکې وویله. راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته، چې لومړی سوال، هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي؟ دوهم سوال، الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي، نومونه یې واخلي. درېیم سوال، الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. او زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ده د اټوم اساسي ذرې، چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په تېر لوست کښې ولوستل چې اټوم څه ته ویل کېږي. د اټوم په اټومي تیوري باندې یو څه لنډه تاریخچه وه، په هغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اټوم اساسي برخې وایو. که څه هم موږ او تاسو اټوم تعریف کړ چې اټوم خپله د یو یوناني کلمې چې د اټومس په نامه یې دده اخیستل شوې وه، چې د نه په معنی او اټومس د تجزیې په معنی، یعنی هغه ذره چې د تجزیه کېدو وړ نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د اټوم په اساسي ذرې عبارت ده درې نوه ذرات د اټوم په هسته کښې وجود لري، چې یو پروتون. اساسي ذرې عبارت د پروتون او نیوترون او الکترون څخه دي، چې پروتون او نیوترون چې دي هغوی د اټوم په هسته کښې قرار لري، او الکترونونه چې دي هغوی د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په مدارونو کښې یا هم په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري یا د حرکت حالات کې. لکه څنګه چې تاسو په دې موډل کې ویني، اټوم هسته ده، د پروتونونو او نیوترونونو چې دي هغوی د اټوم په هسته کې، او الکترونونه چې دي د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري. نو دا د اټوم هغه اساسي ذرې دي چې موږ او تاسو په 1902 کال کښې په همدې ترتیب د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته چې خپله نیوکلون ویل کېږي منځته راغله، چې نیوکلون یعنې د پروتون او د نیوترون مجموعه ته، او یا هم موږ او تاسو په عادي اصلاح د کتلې نمبر ورته وایو. د کتلې نمبر مساوي یا هم نیوکلون مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو شمېر، لکه څنګه چې تاسو په دې عمومي فورمول کې هم ویني. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې جدول کښې د ځینو ذراتو د ځینو د اټوم د بنسټیزو ذرو هغه فزیکي خواص او موږ او تاسو وینو چې لومړی د اټوم اساسي ذره یو پروتون ده چې خپله موږ او تاسو ولوستل یا به هم بیا هم ولولو. خیر چې پروتونونه چې دي خپله د اټوم په هسته کې قرار لري، مثبت چارج لرونکې ذره ده او په همدې اساس په پی تور سره ښودل کیږي. د پروتونونو د چارج د هغه په کولم سره اندازه کیږي چې هغه مساوي ده 1.8 سو دوه زر د لس په توان منفي نونت. نسبتي چارج یې مثبت یو ده او کتله په کیلوګرام سره 1.82 زر د لس په توان منفي 2 او خپله نسبتي کتله یې مساوي ده په 1.003 کیلوګرام سره. خو دوهم اساسي ذره نیوترون ده چې موږ او تاسو وایي نیوترون په ان تورو سره ښودل کیږي. د اټوم په هسته کې قرار لري، د چارج له نظره خونسا ده، چارج نه لري او په همدې اساس چې کله چارج خونسا اوسي نو په کولم سره هغه د چارج اندازه هم صفر ده. خو د نیوترون کتله چې د هغه 1.85 × 10^-3 په توان منفي 2 نسبت پروتون ته یو څه نسبتا مساوي ده او نسبتي کتله مساوي ده په 1.00 سره. او په همدې اساس یو بل اساسي ذره چې هغه الکترون ده چې موږ او تاسو ویل الکترون په ای تور سره ښودل کیږي، یو منفي ذره ده چې د اټوم په د هسته پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې ځای پر ځای شوي دي چې د هغوی د الکترون چارج چې د هغه مساوي ده په منفي 1.02 په توان ده منفي 9 چې د پروتونونو او د الکترونونو شمېر یو بل ته هر اټوم د مساوي وي. او نسبتي چارج هم منفي 1 ځکه چې منفي ذره ده نو چارج هم منفي ده. او کتله په کیلوګرام سره 9.1 ضرب د لس په توان منفي 1 نسبتي کتله یې هم په همدې ترتیب سره ترتیب شوې ده. ګڼ زده کوونکو، نیوترون چې خپله د پروتونونو مجموعې ته ویل کیږي د چارج له نظره خونسا ذره وه او د هغوی د هر یوې کتله چې د هغه د یو پروتون د کتلې سره سمون لري نو ځکه نیوترون د خونسا اټوم په نوم سره هم یادېږي یا هم د خونسا په نوم سره هم یادېږي چې د لومړي ځل لپاره خپله نیوترون چې وه هغه د یو چادویک چې خپله یو عالم د چادویک په نوم سره یاده 1902 کال کښې نیوترون کشف کړل. هغه داسې چې د بیلیم هسته یې د الفا د ذرې په واسطه سره بمبار او په پایله کښې یې نیوترون لاسته راوړ. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ د بیلیم هسته یې واخیسته د هیلیم عنصر په واسطه یا د په همدې اساس یې د الفا د ذرې په واسطه بمبار او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې نیوترون په لاس راغله خو د چارج له نظره خونسا، نو ځکه د خونسا په نوم سره هم یادېږي. ګرانو زده کوونکو، د اټوم د اساسي ذراتو را دې خواته نیوکلیدونه او ایزوتوپونه هم لرو چې نیوکلیدونه یا هم لومړی راځو په نیوکلید باندې بحث کوو او وروسته ایزوتوپ پېژنو چې خپله یو اټومي کتله یا هم موږ او تاسو مخکې هم ویله چې اټومي کتلې ته موږ خپله نیوکلید وایي چې دا د اټوم د هستې افاده کوي. نو د نیوکلید په واسطه د اټوم هغه هسته چې ده د چاته په واسطه د اټومي کتلې یا د نیوکلید په واسطه سره ښودل کیږي، یعنی منځ ته راځي چې داسې اټومي کتله د عنصر د سمبول په چپه طرف کې موږ او تاسو لوړې برخې ته لیکو چې دې ته خپله موږ او تاسو اټومي کتله ویل سو چې د هر عنصر د سمبول چپه طرف ته لوړ طرف ته لیکل کیږي. او په همدې ترتیب لاندې برخې کښې بیا موږ او تاسو اټومي نمبرونه یې ترتیبوو. لکه څنګه چې تاسو په دې عنصرونو کې وینئ سوډیم اټومي کتله یې مساوي په 3 سره، اټومي نمبر یې مساوي ده په 1 سره، کلورین اټومي کتله مساوي ده په 15 سره او اټومي نمبر یې مساوي ده په 1 سره. په همدې ترتیب داسې نور مختلف عنصرونه هم موږ او تاسو لرو. خو ایزوتوپونه چې دي هغوی بیا هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یا هم اټومي نمبر یو شان او د نیوترونونو او اټومي کتلې شمیر یو له بل سره فرق ولري دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. که چیرې متوجه اوسو د دوی د پروتونونو شمیر یو بل ته سره مساوي دي، یعنی اټومي نمبرونه یې یو شان دي خو د دوی اټومي کتلې یو له بل سره چش لري فرق لري، یعنی دا چې د هغوی د نیوترونونو شمېر یو له بل سره چې لري فرق لري دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ کلورین او کلورین، کلورین 15 او کلورین 10 اټومي نمبرونه یې د دواړو د 1 10 یا هم اټومي کتلې یو له بل سره فرق لري نو وایو چې دوی یو د بل چش دي ایزومیر دي. اما د نیوترونونو شمېر تاسو وګورئ د کلورین 15 ته مساوي په 14 او د کلورین 10 د نیوترونونو شمېر مساوي ده په 40 سره. خو د ایزوتوپونو دغه کیمیاوي خواص چې دي یو شان دی. نور هغه مشوته سوینو اټمی نمبرونه یو شان دی دې ترتیب سره، خو اټمی کتلې او د نیوټرونونو شمېرې یو له بل سره فرق لري چې دوی دا ډول عنصرونه یو د بل ایزوتوپونه بلل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د بور اټمي تیوري وایو، چې د بور په اټمي تیوري چې موږ او تاسو وویله په 1900 او 1915 کلونو په منځ کښې بور خپله یو نظریه وړاندې کړل. هغه داسې چې په خپل اټمي تیوري کښې د پلانک په کوانتمي فرضیه باندې ډېر ټینګار کوه. بور داسې یو نظر وړاندې کړ چې موږ او تاسو ته وایي د اټم د هستې پر شاوخوا باندې د متحرک الکترونونو هغه انرژي چې ده هغه ټاکلې او معینه ده، او الکترونونه لازمه انرژي د ټاکلې حرکت لپاره د اټوم په کشر او یا هم په اوربیټالونو کښې قرار لري، یعنی هغوی انرژي پورې اړه لري. یعنی که چیرې د هغه انرژي پر اساس باندې وکړو، الکترونونه د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلي مدارونو او ټاکلي اوربیټالونو کښې معین ډول سره ټاکل شوي او د حرکت په حالت کښې دي، چې دا بور په خپل اټمي تیوري کښې وایي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم هغه کوانتمي نظریه درلوده چې خپله کوانتم یوه لانتنی کلمه وه چې د مقدار او کمیت په معنا وه، او خپله کوانتمي انرژي هغه انرژي ته ویل کېږي چې د ټاکلو کتو څخه د تشکیلېدو وروسته جذب او یا هم خپره شي، چې دې ته بیا موږ او تاسو کوانتمي انرژي وایو. یعنې هغه انرژي کوم چې د الکترونونو حرکت په وخت کښې رامنځته کېږي. دوام وایي هغه الکترونونه د بور د اټمي تیوري پر اساس وایي هغه الکترونونه چې د هستې څخه په لیرې کشر کې قرار لري، نسبت و هغه الکترونونو ته چې هستې ته نږدې دي، د دوی انرژي زیاته ده. لکه څنګه چې تاسو وینې، هغه الکترونونه چې د هستې پر شاوخوا باندې، یعنی د هستې څخه ډېر په لیرې کشر کې، یعنی په درېیم مدار په څلورم مدار کښې وجود ولري، د هغوی د کتله چې ده نسبت چاته، د هغوی انرژي نسبت و الکترونونو ته کوم چې د هستې، یا د هستې و مدار ته، یا هغه مدار ته چې د هستې ته څه شي اوسي ډېره نږدې اوسي، انرژي یې زیاته ده. څرنګه چې د الکترونونو انرژي خپله کوانتمي انرژي ده، نو له دې امله د اوربیټال شعا هم کوانتمي ده. نو د اوربیټالونو شعا کېدای سي چې یوازې د ټاکلو قیمتونو لرونکي وي، یعنی کله چې الکترونونه د اټوم په ټاکلو اوربیټالونو کښې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د حرکت حالت کښې اوسي، نو د کوانتم انرژي یا کوانتمي انرژي جذب او یا هم نه ازادېږي، یعنی هم نه به جذب او نه به هم چشتي ازاد سي. خو چیرې د الکترون د هستې له نږدې کشر څخه، کشر یا مدار څخه و لیرې کشر ته انتقال سي، د دوی هغه کوانتمي انرژي جذبېږي، او برعکس که په ټاکلي مقدار کې هغه انرژي چش کړي بیا ازادوي هم، یعنی هستې ته نږدې کشر ته بیا انتقالېږي، خو ډېر ژر هغه ازاده شوې انرژي، یعنی کوانتمي انرژي بېرته جذب او یا هم جذب شوې انرژي بېرته چش کوي ازادي وي، چې دغه انرژي خپله د دوو سویو د انرژي د تفاوت سره کېدای شي چې مساوي اوسي. نو د بور د معادلې پر اساس چې دغه معادله ده، د دې معادلې پر اساس موږ او تاسو کولای سو چې محاسبه کړو، چې په دې معادله کښې یا په دې فورمول کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې اساس د آر چې ده خپله کېدای سي په دې معادله کښې نیو فریکونسي اوسي، او آر خپله د رید برګ ثابت اوسي، چې کولای سو موږ او تاسو د فریکونسي لپاره یو ثابت قیمت ولرو. نو په همدې اساس راځو په دې معادله باندې یو مثال حلوو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو سوال ده وایي د هغه نور فریکونسي پیدا کړئ چې په د یو تحریک شوي هایدروجن اټوم الکترون د درېیمې سوې انرژي چې د انرژي لومړۍ سوې ته انتقال شوې وي څو ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو عمومي فورمول لرو د هغه معادله چې موږ او تاسو وویله د بور د اټمي تیوري پر اساس باندې موږ او تاسو لاسته راوړې وه، چې وي مساوي کېدل آر یو پر این یو منفي یو پر این دوه مربع سره، چې دلته آر موږ او تاسو وویله خپله د ریت بریک ثابت ده، او خپل هم دې اساس نیو چې د هغه فریکوئنسي ده نو راځو وی هم دې اساس وایو چې موږ او تاسو دا مساوي کیږي په دې فرمول کې د هر یو پر ځای باندې موږ او تاسو ته خپل کې مادر کول شوې ده اوس موږ او تاسو چې پیدا کوو فریکوئنسي یعنی وی پیدا کوو نو هم دې اساس د هر کمیت پر ځای چې خپل قیمت وځو کو د ار قیمت مساوي ده په 3.85 په توان د 15 هم دې اساس د ان یو پر ځای لر چې یو مربع او د ان یو یعنی درې د ان دوه پر ځای مساوي ده په 100 سره درې مربع سره نو په دې هم اساس راځو د دې قیمتونو موازه کړله هغو چې مربع د مربع کېږي قوس ساده کوو بالاخره موږ او تاسو یې قیمت لاسته راوړو چې هغه مساوي ده په 2.15 په توان د 15 هرتز سره د فریکونسي د وی قیمت موږ او تاسو په دې اساس سره لاسته راوړ نو په همدې اساس وایو چې د دوی د هغه کوانتمي تیوري سره سم فوتون انرژي چې موږ او تاسو عبارت د درنایي یا کوانتمي انرژي له فریکونسي سره چې وي ده مساوي ده په دومره سره نو په همدې اساس په دې معادله کې موږ او تاسو دا ثابت کړله نو دا وګرانو زده کوونکو د ځینو عنصرونو د نیوترونونو شمیر پیدا کول ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال ده د اټوم اساسي ذرې کومې دي دوهم سوال ایزوتوپ تعریف او یو مثال کښې یې وښیاست یعنی اول به ایزوتوپ تعریفوي او بیا یو مثال کښې یې یادونه کوي درېیم سوال د پروتون او الکترون نسبتي چارجونه ولیکئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
فیسبوک کاروئ؟ د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio